د ازادۍ رادیو مازدیګرنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به مو د امنیتي میثاق په نوم د حکومت پر امنیتي پلان د ولسي جرګې له انتقادونو خبر کړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې شاوخوا 300 روهینګیایي مسلمانان په سمندر کې د اوو میاشتو له تیرولو وروسته اندونیزیا ته رسیدلي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، دا خبری مجله زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړی دی. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان حکومت ویلي طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټول اړین ګامونه اوچت کړي دي. تاجکستان بیرته افغانستان ته د برېښنا لیږد پیل کړ. اسرائیل هیله مند له متحده عربي اماراتو سره د کلنۍ سوداګرۍ کچه تر 4 میلیارد ډالرو پورې ورسوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټول اړین ګامونه اوچت کړي او اوس په طالبانو پورې اړه لري چې خبرو ته تیاری وښي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د افغانستان د حکومت له لوري د سولې د خبرو د پیلېدو په وړاندې هیڅ خنډ نشته او حکومت په دې برخه کې ټولې ژمنې پر ځای کړي دي.
د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی آماده دی. زموږ له اړخه هیڅ خنډ نشته. منتظر یو چې طالبان هم لازم تیاری ونیسي.
طالبانو له خپل اړخه ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې ټول خنډونه لرې شوي، خو افغان حکومت تور پورې کوي چې د دغو خبرو د پیلېدو د ځنډ اصلي علت دا دی چې په قطر کې د طالبانو او هم نورو اړخونو لخوا لازم تیاری نه دی بشپړ شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د سمدستي پیلېدو لپاره د اروپایي اتحادیې او د کاناډا د غوښتنې هرکلی وکړ. له دې وزارت نن خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت پوره تیاری لري چې په دې هیواد کې د خبرو له لارې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له رامنځته شوي فرصته پوره ګټه پورته کړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت پرون ناوخته په یوه ګډ بیان کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل او د سمدستي خبرو د پیلېدو غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د نامنویو په ترڅ کې بیا د 203 تندر قول اردو په لوګر کې په یوه برید کې څو طالبانو ته د مرګ ژوبلې دی اوښتو خبر ورکوي. د قول اردو ویان ایمل مومن ازادي راډیو ته په یوه واستولې صوتي پیغام کې وویل چې دا پیښه تېره شپه د لوګر ولایت د مرکز اړوند د ده دوشنبې په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې طالبانو د افغان ځواکونو پر یوې پوستې برید وکړ.
برید د 203 تندر قلوردو د څلورمې لیوا منصبینو د هوایي ځواک په مرسته په شا تمبولی چې په پایله کې د ملا شفیع الله د ترهګر ډلې اووه تنه طالبان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي.
د مومن په وینا په دغه نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. تر دې مخکې افغان چارواکو د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د وسلوالو طالبانو د بریدونو او هغوی ته د مرګ ژوبلې د اوښتو اداوې کړې وې چې په خپلواکه توګه یې تاییدېدل ګران دی. تاجکستان بیرته افغانستان ته د برېښنا لیک پیل کړ. دا خبره د برق تاجک د انرژي ملي کمپنۍ ویان نظر جان یادګاری نن انټرفاکس خبری اژانس ته وکړه. وی ویل چې د روان میلادي میاشتې په لومړیو کې په نوریک بند کې چې تولیدونکي برېښنا یې افغانستان ته انتقالیږي، د اوبو سطح مطلوبې کچې ته رسېدلې او د برېښنا بشپړ تولید بیرته پیل شوی. هغه وویل چې کمپنۍ په اوس وخت کې تر 350 میګاواټه برېښنا هره ورځ افغانستان ته لیږدوي. افغانستان د اړتیا وړ ډېرې برېښنا له تاجکستان اخلي چې په وروستیو څو اونیو کې دغه بهیر له ستونزو سره مخ شوی و. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته ویلي چې هیواد د فلسطینیانو د لانجې د عادلانه حل ملاتړ کوي. سلمان دغه خبره ترامپ ته پرون په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ترامپ سعودي عربستان له دې کبله ستایلی چې تېره اونۍ له خپل هوایي قلمرو څخه له اسرائیل څخه متحده عربي اماراتو ته د لومړنۍ الوتنې تېرېدو ته اجازه ورکړه. سعودي عربستان ویلي له اسرائیل سره د متحده عربي اماراتو د اړیکو د عادي کېدو لاره به تر هغو تعقیب نه کړي چې اسرائیل له فلسطینیانو سره د سولې نړیوال تړون لاسلیک کړی نه وي. یو بل خبر لمخه اسرائیل هله مند چې له متحده عربی امارات سره د کلنې سوداګری کچه تر 4 میلیارد ډالر پورې ورسوي. د خبره د اسرائیل د استخبارات وزیر ایلی کوهن نن یو اسرائیلی راډیو ته وکړه ویل چې د 3 تر 5 کلونو پورې به د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنځ سوداګری په کال کې 4 میلیارد ډالر ته ورسیږي. اسرائیل او متحده عربی اماراتو په 13 اګست میاشت کې د امریکا په منځګړیتوب یو تاریخي موافقه اعلان کړه چې لمخې د دواړو هیوادونو ترمنځ بشپړ ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګ شول. تر دغې موافقې وروسته متحده عربي اماراتو پر اسرائیل اقتصادي تحریم پای ته ورسوه او د دواړو هیوادونو چارواکو وویل چې د دفاعي انرژۍ، طبي، توریزم، ټکنالوژۍ او مالي پانګونې په برخو کې به د همکارۍ د پراخېدو لارې چارې لټوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو، بریتانیا، پولند، فرانسې او د کوربه هیواد ګرجستان شاوخوا 2200 پوځیانو نن د جنوبي قفقاز په سیمه کې پوځي تطبیقات پیل کړل. په تبلیسي کې د امریکا سفارت په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو تطبیقاتو چې 12 ورځې به دوام کوي هدف یې سیمه ییز شراکت ته پراختیا ورکول، د امریکایي ځواکونو تیاري او د روزنې په څو ملتي رښتینې فضا کې د وړتیاو زیاتېدل دي. ګرجستان د ناتو غړی نه دی، خو د دې تړون مشرانو د 2008 کال د بخارست په سرمشریزه کې ژمنه کړې وه چې دا هیواد به د ناتو په غړیتوب ومني، خو د موسکو د مخالفت له امله مشران تر اوسه سره جوړ نه دي راغلي. او د کورونا وبا سره سره به د اولمپیک لوبې راتلونکي کال په توکیو ښار کې ترسره شي. دا خبره د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال مشر او د دغو لوبو د همغږۍ د کمیسیون مشر جان کورتس وکړه. کورتس وایي دغه لوبې به په ټاکل شوې نیټه د 2021 کال د جولای په 3 پیل شي. په پام کې وچې د 2000 میلادي کال مسابقې د جولای له 3 پیل او د اګست تر 8 نیټې دوام وکړي، خو د کورونا خپرې شوې وبا دا پلان ګډوډ کړ او مسابقې یو کال وځنډول شوې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټي 8.3. هرات به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 6.8 ټیټي 40. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.8 ټیټي 14. مزار شریف کې اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټي 19. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټي 14.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د وپانه پته ده. را سره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. وباورې چې ولسی جرګې د امنیتي میثاق په نوم د حکومت پر امنیتي پلان انتقاد کړی او دا پلان یې د ملیشو د جوړولو لپاره یو هڅه بللې ده. افغان امنیتي چارواکي وایي د شهید د اونۍ د منځلو پر مهال به د امن نظم ګډوډولو ته اجازه ورنکړي. په یو بل راپور کې به واوري چې د روزګان ولایت امنیتي چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که د چنارتو ولسوالۍ لاره د ملکی خلکو پر مخ خلاصه نه کړي، نو پر ضد به پوځي عملیات وشي.
زموږ ډېر تلاش دا دی چې د صلح د لارې دا ستونزه د طالبانو سره حل کړو. که بالاخره طالبان دا شی ونه مني، زموږ دپاره دوهمه لاره همغه لاره ده چې موږ مجبوري په دې لاره باندې به عملیات کوو.
په نړیوالو مسایلو کې نږدې 300 روهینګیایي پناه غوښتونکي چې وایي 8 میاشتې په سمندر کې په یوه کښتۍ کې تیرې کړې دي، نن اندونیزیا ته ورسېدل. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره تر پایه راسره اوسئ. له ازادۍ راډیو مخکمنۍ خبری مجله اورئ. په مکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته، د افغانستان ولسی جرګې د دوبی د رخصتۍ تر ختمېدو وروسته نن په خپل لومړنۍ عمومي غونډه کې له امنیتي تړون سره مخالفت څرګند کړ او ټینګار یې وکړ چې حکومت د دې پلان په پلمه ملیشې جوړوي. د دې انتقاد په ځواب کې د افغانستان د جمهوری ریاست ویان نن وویل چې ولسی جرګه د امنیتي تړون په اړه عامه پوهاوی او بشپړ معلومات نه لري. د ډیوی نادر پراپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د افغانستان ولسی جرګې امنیتی تړون د ملیشو جوړولو لپاره بهانه یاد کړه او له حکومت نه یې د امنیتی تړون د سرنګوالي او بودیجې په اړه سپیناوی وغوښت. په ولسی جرګې کې د خلکو استازو نن دوشنبه تر یوې نیمې میاشتې رخصتۍ وروسته په خپله لومړنۍ عمومي ناسته کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني د وکیلانو تر خبرو وروسته د ناستې نتیجه داسې اعلان کړه:
د امنیتی تړون په اړه چې موخه یې ملیشا سازی او د امنیتی ځواکونو کارونه کې مداخله ده، زه په افغان حکومت غږ کوم چې افغانان له ملیشو جوړونې ښه خاطره نه لري، نو باید حکومت امنیتی بنسټونه ځواکمن کړي. نو د داخلي امنیت کمیسیون باید د امنیتی تړون موضوع په جدي توګه وڅېړي او د دوشنبه په ورځ د امنیت شورا سلاکار او امنیتی بنسټونو وزیران راوغواړي.
د امنیتی تړون طرحه شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغان حکومت لخوا اعلان او پلي کېدو ته وړاندې شوه. د ولسمشري ماڼۍ ویان صدیق صدیقي وایي ولسي جرګه د امنیتی تړون په اړه بشپړ معلومات نه لري. ښاغلي صدیقي د دوشنبه په ورځ کابل کې یوې خبري ناسته کې وویل امنیتی تړون د امنیتي ځواکونو سره د مرستې په مخه شوی او مخه یې د تروریستي پیښو او مجرمینو مخه نیول دي.
د امنیتی تړون په اړه چې نن ولسي جرګې خبرې کولې، حداقل زموږ برداشت دا و چې د ولسي جرګې غړي اوس هم د دې برنامې د اهدافو څخه پوره آګاهي نه لري. هغوی په دې فکر دي چې د دې لپاره جلا امکانات په نظر کې نیول شوي دي، خو داسې نه ده.
بلخوا د افغانستان کورنیو چارو وزارت په تېره یوه میاشت کې امنیتي تړون د امنیت ساتنې برخه کې ګټور یادوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناسته کې وویل کابل کې د امنیتي تړون له پلي کېدو راهیسې 122 ترهګر نیول شوي دي چې 13 یې معنی ښودونکي دي. د ښاغلي آریان په خبره دوی په یاده موده کې د 23 مقناطیسي او سړک غاړې ماینونو له چاودېدو مخنیوی کړی دی.
در یک ماه گذشته
په تیر یو میاشت کې کابل کې د امنیتی تړون په پلي کېدو په دوام د جرمونو او د جرمي شبکو سره د مبارزې په برخه کې موږ لاسته راوړنې درلودې. په تیر یو میاشت کې موږ 23 سړک غاړې او مقناطیسي ماینونه شن کړي، 120 ترهګر مونږ نیولې دي چې له دې ډلې 13 کسانو یې ماینې ښودو کې لاس درلود.
خو د ولسي جرګې غړي د کابل سربیره په یو شمیر ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه هم اندېښمن دي. دوی له حکومت نه غواړي چې د لویو ښارونو سربیره د ولسوالیو امنیت ته هم پام وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د احمد شاه مسعود بنسټ لخپلو پلویانو غواړي چې د شهید د اونۍ د پیل په ورځ او د وږي په 13 نیټه خلکو ته ستونزې جوړې نه کړي. د دې بنسټ مشر وایي د دې اونۍ د نمانځنې لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او سبا به پیل شي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه په ټولو سیمو کې ځای پر ځای شوي او چا ته به اجازه ورنه کړي چې د خلکو امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. امید ظاهر مال له کابل راپور راکوي.
د شهید اونۍ سبا د سه‌شنبه په ورځ پیلېږي، خو تر دې یو ورځ وړاندې د احمد شاه مسعود بنسټ وایي د دې اونۍ له نمانځلو موخه د شهیدانو یاد تازه کول دي او باید په دې ورځ خلک ونه ګواښل شي. د دې بنسټ مشر احمد ولی مسعود د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل باید اجازه ورنه کړل شي چې د وږي د 13 نیټې په پلمه یو شمېر کسان خلکو ته زیان ورسوي یا یې هم وځوروي. ښاغلی مسعود وایي دا ځل دوی د وږي 13 نیټې په مناسبت چې د احمد شاه مسعود د وژل کېدو له 19 کلین سره برابره ده، بیلابیل پروګرامونه لري.
هیله مندیم چې ځوانان رامخ کې شي او اجازه ورنه کړي هغو کسانو ته چې واقعا غواړي قصدن خلک وګواښي یا هم ازاري کړي، دوی باید د دې کار اجازه ورنه کړي.
له دې وړاندې هر کال د وږي په 13 نیټه کابل ښاریانو په حکومت نیوکه کړې چې په دې ورځې د بې نظمۍ مخه نه ده نیولې او نه یې هم هغه کسان مجازات کړي چې له شخصي وسلو په ګټنې هوایي ډزې کوي او د لویو موټریزو کاروانونو په وسیله یې دوی ځورولي دي. خو دا ځل د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په ټولو سیمو کې پولیس ځای پر ځای کړي او اجازه به ورنه کړي چې د خلکو امنیت او روان له ګواښ سره مخ شي. د دې وزارت وایاند طارق آریان:
ټول هغه کسان وډلې چې غواړي د شهید اونۍ او یا هم د شهید ورځې د نوم څخه په ګټنې هغه کارونه وکړي چې عام نظم خراب، د خلکو روان اخلال کړي او یا هم په فزیکی ډول وګواخي، امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې لدی خلکو سره جدي او قانوني چلند وکړي.
قبل میشته هم پر ټول هغه کسانو چې غواړي د شهید ورځ ون مانځي غک کوي چې خلکو د زیان ونه رسوي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي جواد او عنایت الله:
موږ غواړو چې د ډزو غک واورو، راځي د افغانستان لپاره یو نیک کار وکړو، یو داسې کار چې ټولې هر کله وکړي.
اگر استقبال از مسعود میکنه
که مسعود هر کله کوي باید په داسې ډول وی چې د هغه روح خوشاله کړي نه داسې چې جنجال جوړ کړي
نه بای کې جنجال ور
هر کال د شهید اونې په مناسبت یو شمیر کسان د کابل په بیلا بیلوسی مو کې د لوی موټریس کاروانونو پر اوستلو سره د دې خار په سړکونو ګرځي راګرځي کابل میشتي وای ډیر کله د همدې کسانو لخوا هوایي ډزې کیږي چې تلفات هم لري امید زهیر مل ازادي رادیو کابل
د افغان حکومت یو سرچینه وایي چې ټاکل شوی د طالبانو شپږ تنه لانجمن بندیان نن قطر ته ولېږدول شي. د سرچینو چې د سرچینې وبښئ چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي. ازادۍ راډیو ته دا هم وویل چې د دې بندیانو د انتقال په اړه د پریکړې د بدلون احتمال هره شیبه شته. له بلې خوا د ملي روغې جوړې د عالي شورا سرچینې وایي چې ټاکل شوي دغه اووه تنه طالب بندیان د قطر دولت ته وسپارل شي. البته په ځینو راپورونو کې د دې بندیانو شمیر شپږ او په ځینو نورو کې وښودل شوی. فیروزه عزیزی راپور راکوي.
په افغان حکومت کې یوه باخبره سرچینه د شپږو تنو طالب بندیانو په اړه وایي چې دوی به نن قطر ته انتقال سي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل دا بندیان به د قطریانو له لوري انتقال سي. بلخوا د افغانستان د ملي روغې جوړې په عالي شورا کې یوه سرچینه وایي چې د دغو بندیانو لوجستیکي چارې پرون پای ته ورسېدې او ټاکل شوی لومړی قطر دولت او هغوی بیا طالبانو ته وسپاري. تر دې وړاندې د افغان حکومت یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا بندیان به د امریکایانو په بیس کې د هغه هیواد تر څارنې لاندې تر هغه ساتل کیږي تر کومه چې د خلاصون په اړه یې له فرانسې او استرالیا سره توافق نه وي سوی. سرچینو دا هم ویلي چې دا بندیان به تر توافق وروسته کابل ته راستنیږي او دلته به ازادي کی. د یادونې وړ ده چې سرچینو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو بندیانو شمیر وکاسیت کړی و. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله سالی تیره شپه له طلوع نیوز سره په یوه ځانګړې مرکه کې د دغو شپږو تنو بندیانو په اړه وویل چې دا بندیان به په یوه ځانګړې الوتکه کې قطر ته انتقال سي. نوموړي وویل چې دغه بندیان به په قطر کې تر څارنې لاندې وي او د پاسپورټونو نورې پاڼې به یې تورې سي چې په خبره یې ونه سي کولای نورو هیوادونو ته سفر وکړي. خو د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د دغو شپږ تنو طالب بندیانو د حکومت د تخنیکي ټیم کار روان دی او له ستونزو او خنډ پرته به یې چارې پای ته ورسیږي. هلته موږ په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو له ژمنې سره سره بیا هم د دغې ډلې ویان له موږ سره معلومات شریک نه کړل. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي له رخصتۍ وروسته د دوشنبه په ورځ په خپله لومړنۍ عمومي ناسته کې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د هڅو پر چټکتیا ټینګار کوي. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی خان محمد وردک
د خپلو ماکینونو سره موږ لیدو کاته وکړل. د ټولو ولسونو د افغان ولس غوښتنه سوله ده، سولې ته لیواله دي.
خو په دغې جرګه کې د هلمند خلکو استازی شیر محمد اخونزاده بیا د افغان مذاکراتي پلاوي پر ترکیب انتقاد وکړ او ویې ویل چې د طالبانو د پلاوي په پرتله کمزوری دی.
مقابل کی یاد خون کو مقابل کیا طالبان دیا دیر ضعیف آیا تھے گا ہوا ہے دیر قوی دل طالبان دیر قوی آیا تھے داخل نت والی رکھے دا وہ سر رکھر مقابل نخبر ہوگی نو خواہش ملتا دا چھے دا حیات باید قوی سی
طالبان هم په خپل پلاوی کې بدلون راوستي او د شیر محمد عباس تنگزی پر ځای اوس د پلاوی مشري شیخ عبدالحکیم حقانی ته سپارل شوی ده. د طالبانو پلاوی دوه ته رسیدلی خو افغان پلاوی لا هم کابل کې دی.
قطر ته د شپږو یا اوو طالب بندیانو د لیږد او قطري چارواکو ته د هغو د سپارلو په اړه راپور مو اوریده. البته لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېده له افغانستانه باید یو پلاوی پرون دوشنبه قطر ته تللی وای چې هلته یې له طالب چارواکو سره د سولې په بین الافغاني خبرو کې خبرې کړې وای او برخه یې اخیستې وای. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت پرون وویل چې د طالبانو د نه چمتووالي له کبله د پلاوی سفر وځنډېد. خو نن بیا رویټر خبري آژانس د افغان چارواکو له قوله راپور ورکړ چې دوی وایي له افغانستانه د پلاوی ورتګ د پرانیستونکي غونډې د څرنګوالي په اړه د ځینو پوښتنو له کبله ځنډېدلی دی. د چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي دي چې په دې اړه پوښتنې شته چې چا ته به د وینا لپاره څومره وخت ورکول کیږي او همداراز بیرغونه به په څه ډول تنظیمیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو غواړي چې د چنارتو ولسوالۍ بندې لارې خلکو ته پرانیزي. د روزګان لپاره نوی والی محمد عمر شیرزاد پر طالبانو دا غږ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي وسلوالو طالبانو له تیرو څه کم دریو میاشتو راهیسې دا لاره بنده کړې ده او دې ولسوالۍ ته هیڅ راز خوراکي او غیر خوراکي مواد نه پرېږدي. په همدې حال کې ویل کېږي چې تېره شپه یوې کورنۍ چې غوښتلې خپل ناروغان د درملنې لپاره له فرعي لارو د طالبانو نه په پټه ترین کور ته په موټر کې انتقال کړي، د سړک د غاړې ماین ورباندې چاودلی دی او مرګ ژوبله یې پېښه کړې ده.
دا 15 کلن شاولی دی چې ناروغه میرمنې د لارو د بندش لامل تر لاس نیولې او پلې په غرونو کې د درملنې په تمه روانه کړې ده، ځکه پر نوموړي نورې ټولې لارې تړل سوي دي. شاولی ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې یوه اونۍ کېږي میرمنې ناروغه ده او پر بستر ورته پرته ده، خو وسلوال طالبان ورته اجازه نه ورکوي چې درملنې وکړي، نو ځکه یې اوس په غرونو کې پولې روانه کړې ده څو یو ډاکټر پیدا کړي او د خپلې میرمنې درملنه وکړي. شاولی په چنارتو ولسوالۍ کې د زرګونه کسانو له جملې څخه یو دی. بلخوا بیا چارواکي خبر ورکوي چې په چنارتو ولسوالۍ کې یوه کورنۍ چې خپل ناروغ یې د وسلوالو طالبانو څخه په پټه پر نورو فرعي لارو تر ترینکوټه د درملنې لپاره وړي، د سړک غاړې ماین ورباندې چاودنه کړې ده چې پر مهال یو ملکي کس وژل شوی او یو بل هم ټپي دي. د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېر شپه 9 بجې د چنارتو ولسوالۍ په درګۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. پر چنارتو ولسوالۍ له تېرو 3 میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو لاره تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي. د ولسوالۍ د چارواکو او خلکو د معلوماتو له مخې په یاد ولسوالۍ کې د ناروغۍ او لوږې له امله تر 40 زیات کسان مړه شوي دي چې زیاتې ښځې او ماشومان دي. د ارزګان ولایتي اداره او د ولسوالۍ چارواکي وایي د یادې لارې د خلاصون لپاره یې له تېرو 3 میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو سره د سولهیزې لارې د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړې څو یاده لاره خلاصه کړي، خو وایي وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د هیڅ یو قومي مخور غوښتنه نه ده منلې او نه یې هم د دوی. خو اوس د ارزګان ولایت لپاره نوی ټاکل سوی والی محمد عمر شیرزاد وایي که وسلوال طالبان یې غوښتنه ونه مني او د ملکي خلکو پر مخ لاره خلاصه نه کړي نو نظامي عملیات به وکړي.
زموږ ډېر کوشش او تلاش دا دی چې د صلحې د لارې د خبرو د لارې دا ستونزه د طالبانو سره حل کړو. که بالاخره طالبان دا شی ونه مني، زموږ دپاره دوهمه لاره همهغه لاره ده چې موږ مجبور په دې لاره باندې به عملیات کوو او دا لاره به بیا په زور خلاصوو. په دې لاره به پوستي اچو، پر دې لاره به ولسي پاتون کوونکي اچو چې بالاخره خلک مجبور کېږي، خلک به راوځي او د دې لارې امنیت به تامینوي.
والی محمد عمر شیرزاد چې په دغه ولایت کې لس ورځې د ماموریت د فیل کېږي ژمنه یې وکړه چې یادې ولسوالۍ ته به ډېر ژر د هوا له لارې خوراکي توکي هم واستوي. وسلوال طالبان هم د یادې لارې تړل کېده تاییدوي. کاري صف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې یاده لاره به د تل لپاره تړلې وي، خو لاملونه یې نه دي یاد کړي. بل خو بیا د بشري حقوقو مسولین د وسلوالو طالبانو دا کار د ملکی خلکو سره په ښکاره دښمنی یادوي او د بشر پر حقوقو یې تیری یادوي. په ترینکوټ کې د بشري حقوقو د څار د ډلې مشر عبدالاحد بایی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکی خلک دي د سفر په توګه نه کاروي او لارې د ژر د ملکی خلکو پر مخ خلاصه کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم یو بل موضوع، د خځو د ملاتړ لپاره د عدالت غوښتنې ډلې د نجونو د بکرت د ازمایښت په اړه د کابینې د قوانینو د کمیټې وروستۍ پریکړه غندلې ده او پر دې ازمایښت د بندیز غوښتنه یې کړې. د دې ډلې غړو خبريالانو ته ویل هغه کسان چې د ازمیښت کوي باید سزا ورکړل شي. دا ډله همداراز ټینګار کوي چې د لواطت د معلومولو او د ماشومانو د عمر د معلومولو لپاره دی د نارینه وو لپاره له ناسمو لارو ازموینې هم بندي شي. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
لخصو د مناطر لپاره د عدالت غوښتنې ډله د نجونو د بکارات معنې د بشپړ مخنیوي غوښتنه کوي او د بشري حقوقو نقص بولي. دوی د دغه معنې د عاملانو د سزا غوښتنه کوي. د افغان خصو د شبکې غړي او د مدافع وکیلانو د خپلواکي ټولنې مرستیاله نجلا راحل د دوشمه پورس په خبري ناسته کې د جزا قانون د 640 ماده 2 فقره د تعدیل پاړه د حکومت پریکړه وغندله.
معاینه بکارات در اثبات جرم زنا و تعیین وضعیت جنسی زنان
د زنا د جرم په ثابتولو او د ښځو د جنسي وضعیت لپاره د بکارت پردې معاینه باید هیڅ ډول قید او شرط په صورت کې ممنوع شي. د پولیسو سرنوالي او اهل خبره پر ځای باید له هغو علمي او معیاري لارو چې د جزایي اجراءاتو قانون په 9 ماده کې دی ګټه ترې واخیستل شي.
د عدلی وزارت بشری حقوقو کمیسیون له لوري د بکارت د پردې د معاینې د مخنیوي پاړه له زیاتو غوښتنو سره سره تازه د جزا قانون بدل کړ. د دغه فقره له تعدیل مخکې د دغه معاینې پاړه ویل سی و چې له رضایت پرته د بکارت پردې د طبي عدلی امر اجرا یا د باصلاحیت محکمې حکم ممنوع دی. مرتکب کس په قصیر بند محکومیږي. اوس د بشری حقوقو او د ښځو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي د جزا قانون په دې ماده کې کوم بدلون نه دی راغلی او بیا هم د ازمایښت لپاره د قربانیانو په مجبورولو د سوء استفاده کوونکو لاس پراخ پریښی دی. بلخوا د نارینهوو د مقعد او سپرم معاینات چې د لواطت د اثبات لپاره کیږي او دغه شان د ماشومانو د عمر ثابتول نور هغه موارد دي چې له ښځو د ملاتړ لپاره د عدالت غوښتنې ډله یې انساني کرامت ته سپکاوی بولي او له ځنډ پرته یې د مخنیوي غوښتنه کوي. د دغه ډلې غړی او د عدلي علومو د خدماتو د مؤسسي مدیر محمد اشرف بختیاری په دې خبري ناسته کې وویل
ارزیابی ها و نظارت هایی که ما از روند محاکمات جزایی داشتیم
هاغه ارزونه چې موږ د جزایی محکمو له پروسې درلوده له بده مرغه چې علمی معیارونه پکې نه مراد کیږي او دا د دې لامل ګرځي تر څو بشري حقوقونه نقص او حیثیت ته زیان ورسیږي او علمی او قضایی دستګاوی لارې تسوقوي. دا معاینات څه د ښځو یا نارینه وو انساني کرامت ته تبعیض تیری او سپکاوی دی او باید دا تیری او شکنجه جرم وګڼي.
د عدلی وزارت د موږ پوښتنو ته ځوابونه وایي خو د دغه وزارت د تقنین ادارې عمومي مشر عبدالمجید غنیزاده ازادي راډیو ته ویلي و چې د جزا په قانون کې نوی بدلون د بکارت پردې د معاینې په بشپړ ډول نه ده منع کړي چې په خبره یې د جنسي تیریو د قربانیانو د ادعاو د اثباتولو لپاره یوه لاره ووسي. د دې سره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون بیا ټینګار کوي چې د دغه معاینې د مخنیوي لپاره به خپلو عدالت غوښتنو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
نژدې 300 تنه روهینګیا پناه غوښتونکي چې وایي و میاشتې په سمندر کې په یو کښتۍ کې تیرې کړې دي نن انډونیزیا ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر په تیرو څو کلونو کې د میانمار د دغه ځپل شوي اقلیت تر ټولو لویه جوپه ګڼي چې انډونیزیا ته رسېدلې. په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس د راپور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د روهینګیا دغه نږدې 300 پناه غوښتونکي چې تر لاسو زیات ماشومان هم پکې دي ادعا لري چې او میاشتې پر سمندرګي په لالهانده کښتۍ کې تیرې کړې دي. چارواکي وایي دوی له لرګیو په یوه جوړ سوې کښتۍ کې و چې د انډونیزیا سوماترا ساحل ته نږدې د ځایي خلکو ورپام سول او مرستې ورسره وکړې چې ساحل ته ګام واخلي. ملګري ملتونه وایي پر سمندرګي د دغه خطرناک سفر پر مهال شاوخوا 10 کسان مړه شوي دي. د دې سازمان په حواله د میانمار د دې ځپل سوي اقلیت دغه ډله پناه غوښتونکي په فبروري میاشت کې د بنگلاديش له یو ساحل څخه روان سوي وو. د روهینګیا مسلمانانو شاوخوا 1 میلیون وګړي په ګاونډي هیواد بنگلاديش کې په جوړو سوو کمپونو کې د جلا وطنۍ شپې ورځې سبا کوي. د بخښنې نړیوال سازمان له انډونیزیا غوښتنه کړې چې دغو پناه غوښتونکو ته سرپناه برابره کړي. روهینګیا مسلمانان چې د میانمار د امنیتي ځواکونو له ظلمونو شکایتونه لري په بنگلاديش کې هم د خواري ژوند تیروي، ځکه نو انساني قاچاق وړونکي په نورو هیوادونو کې د ښه ژوند برابرولو غواړي ژمنې ورسره کوي او له دوی مالی ګټه ترلاسه کوي. د روهنګیا زیات وګړي غواړي چې انډونیزیا او ماليزیا ته ولاړ سي. دغه اقلیت درې کاله مخکې د میانمار یا پخوانی برما د پوځ د فشارونو له کبله اړ سو چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبری مجله پای ته ورسیدو. په یو بل نیم ساعته خبری مجله کې ستار فرو ستاسو کوربه دی، له نویو مطالبو سره دا د استودیو ته رارسېدلی دی او زه مایک خپل همکار ته سپارم. فروخ صاحب خیر راغلی.
تشکر تکل صاحب.